د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
گران اوریدن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے د وائس آف امریکا ڈیو اپ سارانه خبری خبرونه کی در فزه بختور شاه هر کله وایم د اتوار ورځ کال 2023 د سپتمبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو وروسته ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت نه په سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنې کړې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو د لاسه 8 نور کسان مړ شوي، چې ورسره په سګنی سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 ته رسیدلې. او د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم نن په لندن کې ترسره کیږي، چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن او د جاپان د حکمران ناروهیتو ترڅنګ د نړۍ په سوونو مشران ګډون کوي. هغه به سبا سهار 11 بجې د وینسر په قبرستان کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره جوخته خاورو ته سپارل کیږي. د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو وروسته ځایي خلکو احتجاجي مظاهرې کړي او د حکومت نه په دغه سیمه کې د امن ټینګولو غوښتنې کړې دي. څېړونکو وایي په سوات کې د امن د کمیټې د دوو مشرانو او وو نورو تنانو د وجنې پیښې ځایي خلک اندېښمن کړي دي، چې ګنې یوارې بیا په دغه سیمه کې د تحریک طالبان وسلوالو سر روچت کړي. په سوات او د خیبر پختونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې په داسې حال کې ځایي خلک د بدامنۍ په ضد احتجاجونه کوي، چې وخت په وخت په ځایي مشرانو او د امنیتي ادارو په غړو ترهګر بدونه کیږي، چې د اکثره بدونو ذمواري تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډله په غاړه اخلي. د چا سره چې د حکومت لخوا د سولې خبرې اترې هم روانې دي. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې په سیلابونو کې 8 نور تنان مړ شوي، چې ورسره په سګنی سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1515 رسیدلې. بلخوا پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف وایاند ویلي، د یوې اندازې تر مخه پاکستان کې 14 میلیونه ماشومان د سیلاب نه اغیزمن شوي او نږدې 3.4 میلیونه جنکۍ او هلکان د ژوند ژغورنې سملاسي مرستو ته اړتیا لري. رپورټونه وایي په سګنی سیلابونو کې په مړو شوو کسانو کې 1523 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو زمینی انتخاباتو لپاره د سرکاري وسایلو د ممکنه غیر قانوني استعمال په سر د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی محمود خان او دغه د کابینې د یو شمیر غړو په سختۍ سره نوټس اخیسته او په دې لړ کې د ګل پورز خصوصي غونډه بللې ده. د انتخابي کمیشن لخوا جاری شوی یو بیان وایي د تحریک انصاف ګوند امیدوارانو د ملاتړ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري هلیکاپټرې او نور سرکاري ماشينري کارولې ده. د خیبر پختونخوا حکومت لا د انتخابي کمیشن نیوکو ته جواب نه دی ویلې. د طالبانو مخالف یو شمیر افغان سیاستوالو په ویانا کې درې ورځنۍ غونډه 13 ورځ سر ته رسیدلې ده. د دغه غونډې ګډونوالو د غونډې په وروستۍ ورځ په اعلامیه کې ویلي چې د خبرو اترو د لارې د افغان کلکیج سیاسي اواره غواړي، خو ورسره سم یې دا هم ویلي چې د طالبانو په وړاندې د افغانستان د خلکو د مقاومت ملاتړ بکوي. په دغه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو د بنسټونو نه غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري سرغړونو په لړ کې دي په طالبانو نور بندیزونه ولګوي او د غوي حکومت دې په رسمیت تر هغه نه پیژني تر سوچي د نړۍ سره کړي ژمنې نوې عملي کړي. د جمعې پوره د شنګای کوآپریشن تنظیم هم د خپل غونډې ورستو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې دي یو مشترک حکومت جوړ شي چې ټولو ډلو ته پکې ګډون ورکړي شي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان د کشالې حل د ټولې سیمې د امن او ثبات سره تړلې ده. افغانستان د دغه تنظیم په غړې نه دی او نه د غونډه کې افغانستان ته د ګډون بلنه ورکړل شوې و. د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم نن په لندن کې ترسره کیږي، چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن او د جاپان د حکمران ناروهیتو ترڅنګ د نړۍ په سوونو مشران ګډون کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره لندن ته ځي. کوین الیزابت با سبا سهار 11 بجې د وینسر په قبرستان کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره جوخته خاورو ته سپارل کیږي. مېرمن الیزابت دویم او 70 کاله د برتانیې او د نړۍ د نورو سورلس ملکونو ملکه وه، چې د سپتمبر په 8 نیټه د شپږ نوي کال په عمر کې مړ شوې. دا غي د مرګ نه پس دا غي مشر زوی چارلز فلیپ ته د بادشاهي تاج په سر یې خودل شوې. او د امریکا صدر جو بایدن یو ځل بیا د روس صدر پوتین ته خبرداري ورکړه چې په یوکرين کې د جوهري او کیمیاوي وسلو د استعمال نه ډډه وکړي، ګنې دا به د دویم جنگي عظیم وروستو نړۍ د یوې بلې لوی خطرې سره مخ کړي. نوموړي د امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي که چېرې روس په یوکرين کې د کیمیاوي یا جوهري وسلو استعمال وکړو نو په نړیواله کچه به یوازې شي. نوموړي دا خبرداري په یو داسې حال کې ورکړه چې د روس صدر پوتین په لومړي ځل د جوهري وسلو ځواکونه بیدار کړي دي، چې په غبرګون کې امریکا هم د ملي سلامتیا چارواکي را یو ځای کړي دي چې د روس لخوا د ممکنه جوهري برید په محل د امریکا په غبرګون سلا مشورې وکړي. دغې ډلې ته ټایګر ګروپ ویل کیږي.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوه اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوه فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د دیوه ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوا ده، د وایس اف امریکا دیوا سارانه خبری خبرونه ته وګي. زه بختور شایم ورزو د مهمو رپورټونو په لور. قدرمن اوریدونکو، څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو واوریدل، د خیبر پختونخوا په سوات کې د وسلوالو د فعالیتونو ورستو ځای خلکو احتجاجي مظاهره کړې او د حکومت نه په سیمه کې د امن د ټینګولو غوښتنه کړې دي. څېړونکو وایي په سوات کې د امن د کمیټې د دوو مشرانو او وو نورو تنانو د وجنې پیخي ځای خلک اندېخمن کړی دي چې ګنې واره بیا په دغه سیمه کې طالبانو سر روچت کړی دی. د دغه احتجاجي مظاهرو نور حال د ډیوا خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د واشنگتن پوسټ خبريال حق نواز خان په وینا دغه مظاهره چې د اگست میاشتې ورستو په منګوره، خوازخیلا او ځنې نورو برخو کې هم تر سره شوې دي، دا سرګندوي چې د سیمې اوسیدونکو په دې ویره دي چې دا سنه بیا لکه د تیر په شان صورتحال سره مخ شي. د مئی د میاشتې وروستو چې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې هم روانې شوې دي او د وسلوالي ډلې لخوا ډزبندي هم اعلان شوې، خو څېړنکاران وایي ورسره سم بیا ترهګر بریدونو کې زیاتوالی هم راغلی. د دفاعي چارو څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر په وینا هغه ګڼي چې په سیمه کې قلارې د خبرو د لارې راتلی شي.
سوال دی چې امن په کومه طریقه غواړي؟ امن د خبرو اترو په لار باندې غواړي که د جنګ په ذریعه باندې غواړي؟ جنګ خو شل کاله وشو، اوس د امن خبرې اترې دا درې څلور میاشتې وشوې چې شروع شوې دي او په هغې باندې څنګه څه عمل درآمد هم دی. نو آیا دا لاره د دې په کار دي چې حکومت ته ووایي چې تاسو د امن خبرې زر تر زره تر سر ته ورسوئ چې موږ په امن امان شو؟ نو دا به یو بهتره آپشني په نسبت د دې نه چې خالي تش د امن چغه باندې یا خپله
د پېښور های کورټ وکیل او د سوات اوسیدونکو د مدني ټولنې فعال سردار خان یوسف زئی وایي دغه احتجاجي مظاهرو مقصد په سیمه کې د امن لپاره غوښتنې کول دي. د په وینا یو خوا چې د سولې لپاره د مذاکراتو خبرې کیږي، نو بل لوري وسلوالو په سیمه کې فعالیتونه هم روان کړي او ځکه د ولس سره بېل احتجاجي مظاهرو کومه بله لار نه ده پاتې.
باندې د ولس اعتراض نشته. دي په پولیس کې واخلي، دي په پولیسو کې واخلي، دي په هیڅ کې واخلي. دي د غوړو ذمہ دارانه رول ورته کې د ریاست د دفاع کې ګرځاره ده. دا نه چې خلکو ته امنیت خراب دي. وزیرالا وایي چې نه یې خبره او پولیسو سیټ کې ده حکومت د هغه ما مذاکرات روان کړي. وزیرالا وایي چې نه یې خبر آی جی راشي وایي چې نه یې خبر ما خو اپریشن کړی دی. راغلي مخامخ راشي او کوم ته صفا خبر وکړي چې دا مذاکرات چې ما کړي دي خو پټ پټونی او داسې خبرې کول څوک ریسپانسبلټي نه لري او حالات خرابېږي. نو بیا د عوامو سره د پوره امن احتجاج نه بیا بل لاړ نشته.
د خیبر پختونخوا په تیرا، کوهاټ، خیبر، دیر، باجوړ، شمالي وزیرستان او ځنې نورو سیمو کې چې هم په دې ورستایو کې د امن د غوښتنې لپاره لاریونونه لیدل شوي. بل لوري د پېښور کور کمانډر لیفټیننټ جنرال ازارایا تیر ورځ د سواد سفر کړی او د حکومتي میډیا تر مخه د ملکنډ، بونیر، شنګلی او مردان ځای مشرانو سره لیدلی او هغوی ته په سیمه کې د امن پر ځای کولو باور ورکړی او زیاته کړی دا پوز با چاته هم اجازه ورنکړي چې قانون په خپل لاسو کې واخلي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په تیر یو شواروز کې په پاکستان کې د سیلابونو د لاسه 13 نور کسان مړه شوي، چې ورسره په ټول ملک کې په سګنی سیلابونو کې د مړو شوو کسانو شمیره 1550 ته رسیدلې ده، چې پکې 1530 ماشومان هم شامل دي. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویاند ویلي، د یوې اندازې تر مخه پاکستان کې 14 میلیونه ماشومان د سیلاب نه اغېزمن شوي او نږدې 3.4 میلیونه جینکۍ او هلکان د ژوند ژغورنې سملاسي مرستو ته اړتیا لري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال الیاس خان په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
د سرکاري شمار شمیرو له مخې پاکستان کې تیر یو شواروز کې د سیلاب نه اغېزمنو سیمو کې بلابل پیښو کې 13 نور خلک مړه شوي، چې ورسره ګرد هیواد کې د ټولو مړینو شمیره 1550 ته رسېدلې او په مړو کې 1528 ماشومان هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د سیلاب نه اغېزمنو سیمو کې ماشومانو ته خوراک ورکولو لپاره د شتمنو خلکو نه د مرستو خواست کړې او ویلي دي چې دا مهال په بیړني توګه کمبلو او ماشومانو خوراک ته اړتیا لري. د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا دا خواست په داسې مهال مخې ته راغلی چې پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف ویلي چې د یوې اندازې له مخې 14 میلیونه ماشومان په پاکستان کې د سیلاب څخه اغېزمن شوي او نږدې 3.4 میلیونه جینکۍ او هلکان د ژوند ژغورنې سملاستي مرستو ته اړتیا لري. پاکستان کې د یونیسف نماینده عبدالله فادل مطبوعاتو ته ورکړي بیان کې ویلي چې په سیلاب زپلو سیمو کې وضعیت ډیر کړکېچن دی او د خوراک له کمی له امله ماشومان د هیزې، ډینګي، طبي او د سرمنې ګڼو ناروغو سره مخ دي. طبي ماهرین وایي چې سیلاب زپلو سیمو کې دا وخت د ډینګي وبا خوره شوی او باید چې اغېزمنه خلک خپل ټیسټونه په سملاسي توګه وکړي. بل د هیزې وبا او اغېزمنه خلکو ته د صفا او بو سخت ضرورت دی. درېمه ملیریا ډیره په تیزۍ سره سن او بلوچستان کې خوره شوی او دغه سیمو کې د ملیریا د ازموینې کیټونه کم دي. ویوې ډیو سره خبرو کې د صحت نړیوالې ادارې WHO سره کار کوونکی ډاکټر امجد محبوب اویل،
ډینګي وبا د ډیر زیونو نو اوس رپورت کیږي. کله هغه علاج ډیر ساده ره او د وجود کې دنه د اوبو برابر ساتل. هېزې وبا په هغه کې ټولو نه هم شي چې دنه د اوبو باره کې خلک ایجوکیټ کول چې را د اوبو څنګه فلټر شي او بیا چې کله کچا ته خدا نه خواسته هېزو شي نو چې هغه سره او آر اس یا داسې سیزون اویلیبل وي پر اروان وخت کې به ډیر یو سیویر د مال نیوټریشن یا د د کمی سره د خلکو مخامختیا کیږي. خاص کر په دې علاقو کې د ماشومان ته یا خاص کر هغه زنانه چې کم په خېټه باندې حمل لري، هغه ته به د خوراک او د هغه چې کم ضرورتونه دي د هغه لپاره ایمرجنسي کې چې فور ارینجمنت دی وخت کې کیدی شي، نو دا انتهایی ضروری دي.
د یونیسف نماینده اویل د افسوس خبره داده چې مرستې په پراخه کچه د سیوا کولو پرته به ډیر نور ماشومان خپل ژوند د لاسه ورکړي. عبدالله فادل زیاته کړه، سیلاب ځپلو سیمو کې ډېر میاندې د وینې او خوراک د کمی سره مخ دی او ډیر د لګ وزن او کمزوري ماشومان لري. میاندې ستړي یا ناروغ دي او نشي کولای چې خپل ماشومان ته پي یا شو وعده ورکړي. نو موري اویل په ملیونونو کورنۍ خپل کورنو څخه کډه شوی اوس په زینو سیمو کې د تودوخه کچا د سلويخ درجو څخه اوخته او اغیزمنه خلک د سوزیدونکو لمر څخه د ځان ساتلو لپاره برابر د پناه ځایونه یا تنبوان نه لري او په ټوټو یا صدرونو یې ځانونه پټ کړی دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د پاکستان بلوچستان صوبه کې هم د سیلابونو د لاسکه یو خوا پسونو خلک مړه شوي او ساروی هم په اوبو کې ډوب شوي، نو بلخوا دغه سیلابونو د مڼو باغونو ته هم لوی زیان رسولی. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د مڼو د باغونو مالکان وایي دغه سیلابونو د دوی روزګارونه تباه کړي دي. رپورټونه وایي په دې سیلابونو کې د پاکستان کمزور اقتصاد نور هم زیانمن شوی او د حکومت د اټکلونو تر مخه په دې سیلابونو کې د پاکستان اقتصاد ته د 10 ارب ډالرو نه زیات نقصان رسیدلی دی. تفصیل په د بلوچستان نه د ډیوه خبريال حمید سمسور په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
دا له کوټ څخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د ضلع مستونګ د دشت سیمه ده. دلته د سیبو ډیر باغونه دي. کروندګر وی چې د سیلابونو له سبب څخه د سیبو و فصل ته ډیر زیان رسیدلی دی. په دې ورستو کې د سیلابونو له سبب څخه د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د سیبو و باغونو ته ډیر سخت زیان رسیدلی دی چې کروندګر له مالی زیان سره مخامخ کړي دي. د هني وړک اوسیدونکو اصرار کاکړوي چې د دوی د باغ له خرابېدو څخه د دوی اقتصادي وضع ډیر خراب شوی ده.
زموږ اګریکلچر چې دغه تباه شوی دی، زموږ اګریکلچر به راته آبادی، نو زموږ چې کوم دا ټیم ضرورت دی هغه د خیمو او د راشنه پورې موږ محدود یو فی الحال. خو زموږ دا خواست دی د ګورنمنټ سره، د حکومت سره دا خواست دی چې موږ تر راشنه او تر خیمو پورې نه کې محدود ده. لهذا موږ دونه موږ دلته دا تر وسیلې نسته، له موږ سره چې موږ وسایل نسته چې موږ خپل کورونه بیرته به جوړ کړو.
کارو کروندې چارواکي وایي په پاکستان کې تر ټولو زیات سي په بلوچستان کې پیدا کیږي. په بلوچستان کې د قدرتي آفاتو پر وخت باندې انتظامی اداره پیړې میوي چې په ټوله بلوچستان کې تر 900 کړه زیات د کروندې ومځکه ته سیلابونو زیان رسولی دی. صوبایي حکومت بیا له مرکزي حکومت څخه د کارو کروندې د څنګ لپاره د 50 اروپۍ غوښتنه کړې ده. څېړنکاران وایي چې د دې وروستي سیلابونو له سبب څخه د پاکستان اقتصادي وضع چې له وړاندې لا خرابه وله نورې هم ډېره ترنګلې ده. د حکومت له خولې چې تر اوسه پورې اټکل کېږي چې تر 10 اربو ډالرو مالي زیان اوښتی دی. ولاړ فصلونه، د میوو ډک باغونه سیلابي اوبو اغیزمن کړي دي. حمید سمسور، یو ای ډیوا، کوټه.
ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د یوکرين صدر ولادیمیر زیلنسکی د خالی پورس خپل وینا کې ویلي د خارکیف بیرته ترلاسه شو سیمو کې د روس جرمونه راښکاره شوي دي، او د روس صدر ولادیمیر پوتین ویلي په ضد یې د عملیاتو باوجود دوی په تګلاره کې د بدلون هیڅ اراده نه لري. د وایس اف امریکا په یو رپورت کې نور تفصیل د ډیوا همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي.
د اوکران صدر ولادیمیر زیلنسکی او ویل دی چې تر دې دمه د آزیم په اجتماعي قبر کې د 1400 زیات قبرونه را معلوم کړل شوی دي، او زیاته کړی ده چې داسې شواهد هم را مخده کیږي چې خای د روس پوځیانو د مسیح لپاره هم په دغه ځای کې خلک په ډزو وبشتلې دي. زیلنسکی وویل چې د خارجي غړو په شمول روسي ځواکونو تر میاشتو پورې خلک په بند کې ساتلي وو. د سریلانکا د هغو اتکونکو مثال ورکړو کوم چې د روس د یرغل په وخت د اوکراین په کپیانسک د تپ په پوهنتون کې زده کړې ترلاسه کولې. دغه کسان ته مارچ د میاشتې راهسې نیول شوي وو. زیلنسکی زیاته کړه چې د خارکیف د سیمې د را آزادولو وروسته دغه کسان خوشی کړل شوي دي او مناسب طبي مرستې ورسره کیږي. زیلنسکی د نړیوالو غټو کمپنو د خوا په روس کې د کاروبارونو ځنډولو او یا بیا ختمولو ته هم هرکلی ویلی دی، او دا یې د انسانیت او ازادۍ د تحفظ لپاره د غټو کمپنو اهم فیصله بللې ده. د برتانی د دفاع وزارت د خالی پورس په ټویټر ویل دي چې اوکراین د هیواد په شمال مشرقي سیمو کې ځوابي عملیات کوي، او روس د سواتوف خار او اوسکل سین ترمنځ علاقو کې خپل دفاعي کرخه جوړه کړې ده. روس په ممکنه توګه په دې علاقه کې خپل واک ترلاسه کول غواړي، ځکه چې دا د کومک لپاره یو اهم لاره ګڼل کیږي. د جرمني او یونان د دفاع وزیران په دې سلا شوې دي چې اوکرين ته د بی ام پی 1 سلویخت ټینکونه ورکړي. د اوکرين د خوا د ځوابي عملیاتو په اړه یو بې پوښتنې ته د ځواب په وخت د روس صدر ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویل دي چې روس خپله پوځي تګلاره کې د بدلون اراده نه لري او په دوی هیڅ تادی نشته. پوتین په اوکرين د ترهګرۍ د ګامونو تور ولګولو او زیاته کړه چې دوی ډیر د زغم نه کار اخلي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی.
پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړئ.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا ده. د برتانیې ملکه الیزابت دویم د جنازې شاهي مراسم نن په لندن کې ترسره کیږي چې پکې به د امریکا صدر جو بایدن او د جاپان د حکمران ناروهیتو ترڅنګ د نړۍ په سوونو مشران ګډون کوي. هغه به سبا سهار 11 بجې د وینډسر په قبرستان کې د خپل خاوند پرنس فلیپ د قبر سره جوخته خاورو ته سپارل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د وایس آف امریکا دیوا همکار بارکوال میاخیل په خپل رپورت کې وړاندې کوي.
د برتانیې د اوږدمهاله ملکې دویمې الیزابت پر مړینه لس ورځنی ماتم لا هم نه دی ختم شوی او د جنازې مراسمو ته تر 15,000 زیات بهرني شخصیتونه لندن ته ورغلي دي. د یوې اندازې له مخې په عربونو خلک به وروستي مراسم له لری هم ګوري او دا په یوویشتمه پیړۍ کې د مړینې داسې مراسم ګڼل کیږي چې مثال یې نسته. په لندن کې د شپې موسم یخ سوی او په زرګونه خلک په داسې وخت لا د ملکې الیزابت د تابوت لیدلو، هغې ته د عقیدت وړاندې کولو او مخښې لپاره په قطار کې ولاړ دي چې د جنازې او خاورو ته د سپارلو مراسمو ته لا یوه ورځ پاته ده. د ملکې الیزابت زوی او د برتانیې نوې بادشاه شهزاده چارلز دریم او شهزاده ویلیام د هغې وروستیو مراسمو ته ورغلیو منتظرو زرګونو خلکو ته چې تر 100 کیلومتر پورې په قطار کې ولاړ وو بهر ورووتل او د هغوی مننه یې وکړه. د شنبه یا خالی په شپه د ملکې الیزابت اتل مسی په وېستمنستر هال کې د هغې د تابوت شاوخوا ته په داسې حال کې ولاړ وو چې د هر عمر خلک پټه خوله یوې بلې خوا ته تیرېدل او هغې ته غلی عقیدت وړاندې کاوه. د ملکې الیزابت د وروستیو مراسمو لپاره په لندن ښار کې بې ساری امنیت نیول سوی او په زرګونو پولیس تر 100 کیلومترو پورې د ورتلونکو غمجنو خلکو څارنه او ساتنه کوي. په دغو خلکو کې د انګلینډ د فوټبال لوبډلې مخکنی کیپټن ډیوډ بیکم هم شامل وو. هغه شاوخوا 12 غنټې انتظار وکړ او اخر د ملکې الیزابت تر تابوت پورې ورسید او هغه ته درناوی وړاندې کړ. ډیوډ بیکم وویل: موږ د یو ملت په توګه بختور یو چې داسې یو څوک مو لرل چې د هغې عظمت د ډیر وخت لپاره په مهربانۍ، پاملرنې او همیشنۍ ډاډ سره موږ ته لاره هواره کړې وه. د نړۍ د هیوادونو په سلګونو مشران، د شاهي کورنیو استازي او سیاستوال پرون لندن ته رسیدلي چې خاورو ته د ملکې دویمې الیزابت د سپارلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په دغو کسانو کې د امریکای ولسمشر جو بایدن، د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو، د جاپان شاهنشاه ناروهیتو او شاهنشاهی ماساکو، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او پسلګونو نور مشران شامل دي. د نړۍ د 14 کامنویلت یا د همګټو هیوادونو وزیر اعظمان به هم په دغو مراسمو کې شریک وي. دغه هیوادونه مخکې د برتانیې تر واک لاندې وو او اوس آزاد شوي دي. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو له خپلې میرمنې سره یو ځای دغو مراسمو ته ورغلی او پر ټویټر یې لیکلی دی: محترمې ملکې الیزابت دویم په خپل ټول ژوند کې خدمت وکړ او د خپلو خدمتونو بار یې په بې ساري فضل سره په خپلو اوږو واخیست. موږ نن د هغې د غمرازۍ په کتاب کې لاسلیک وکړ او دا مهمه موقع مو په نښه کړه. د برتانیې د ملکې دویمې الیزابت د واکمنۍ موده تر شپږو لسیزو ډیره او د برتانیې په شاهي تاریخ کې تر ټولو اوږده دوره وه. هغه په 25 کلنۍ کې هغه مهال تاج پر سر کړ چې د برتانیې وزیر اعظم وینسټن چرچل وو. د برتانیې اوسنۍ وزیر اعظم میرمن لیز ټرس ګارلسم تنده چې د ملکه الیزابت د واکمنۍ پر مهال د وزیر اعظمۍ پر څوکۍ ټاکل کیږي. د ملکه الیزابت دویمې د مړینې په دویمه ورځ د ستمبر پر نهمه د هغه زوی شهزاده چارلز په 30 کلنۍ کې په رسمي توګه د برتانیې نوې باچا سو. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
درمنو لیدون کو دا وایس اف امریکا دیبا دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نوري په خبری خبرونه کې وخت شوې د اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا
د اگست پنیمه کې یو سمندري مالبردار جهاز د اوکراین د اوډیسا بندر نه روان شو. په دغه سمندري جهاز کې 23000 ټن غنم بارو او دا د خوراک عالمی پروګرام په کرایا نیولې وو. دا د اوکراین د غنمو ډومبه پیره ده چې نړیوالې ترقۍ د پاره د امریکای د ادارې د یو ایس ایډ په امداد د اوکراین د بندر نه پورته کړې شو. یو ایس ایډ سره په دې کار کې هاوارد بفټ فاونډیشن او ماینډیرو فاونډیشن هم ملګری دي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی آیسو بل کولمن خپل یو بیان کې ویل دي چې د غنمو د خپل نوعیت د ډومبه پیره به د دنیا په مختلفو سیمو کې د انساني خواخوږۍ د ضرورتونو په پوره کولو کې لوی لاسو کې چې پکې د کرنی افریقا سیمه هم شامل ده چرته چې د بیمثله سوکړې د لاسه په لکونو خلک د قات په غاړه ولاړ دي. دی زیاته کا چې د ولګو تندو کچه ډیره زیاته شوې ده. میرمن ایسوبیل دا هم وی چې د هم دی نازکو حالات او ترمخی امریکای د متحده اقوامونو د خوراک عالمی پروګرام لا د اضافي 82 میلیونو ډالرو ورکولو اعلان کړی دی چې دا شان د خوراک عالمی پروګرام پی د اوکراین نه 1.5 میټرک ټنه غنم واخلي خوندي کی او د خوراک د کمی ستوندو سره مخ ملکونو ته ورسی. په دې رقم د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین نه نور غنم هم پورته کړی شي. یو ایس ایډ د خوراک د کمی د مسلې د لاسه نورو ځپلې شو ملکونو ته هم د خوراک د خپلو هنګامي عملیاتو د خورولو د پاره په مختلفو لارو چارو غور کوي. دی وی چې امریکای په اوکراین کې د کرکروندې د مد د بیا راپورته کولو د پاره د 100 میلیونو ډالرو یو نوی منصوبه شروع کړی ده او موږ نه یوازې د اوکراین په بندرونو کې د بندو پرتو غنمو په سمندري جازونو کې د پورتکولو کوشش کوو، ولې د دغه غنمو په زميني لار هم د وستو په تکل کیو. د امریکای د خارجه چارو په محکمه کې د بندیزونو د رابطې د دفتر مشر جیم او براین خپل یو بیان کې ویل دي چې موږ د اوکراین د غنمو بازار ته د واپس راوړلو لپاره ډیره لوی خواري کړې ده. د خوراک عالمی پروګرام چې په اجتمندو ملکونو کې څومره غنم تقسیمي د دې نیم په نیمه د اوکراین ناراضي. د اوکراین د غنمو په خرید د خوراک عالمی پروګرام د اوکراین زمیدارو ته دا پیغام هم ورکړی دی چې په تیرو 15 کلونو کې د اوکراین د غنمو د ټولو نلوي خریدار اوس بیا د دوی د غنمو خرید شروع کړی دی. خاغلی جیم اوبراین دا هم وی چې موږ یو ځل بیا د خپلې دې خبرې پخلی کوو چې په اوکراین د حمله په سر پر روس د لګیدلو سختو بندیزونو باوجود امریکا د روس په خوراکي موادو او سره باندې بندیزونه نه دی لګولي. خاغلی جیم براون زیاته کا موږ غواړو چې روس د غلې دانې او د سره د یو لوی ورکوونکي ملک کردار جاری وساتي. موږ چې د څه دپاره کوشش کوو هغه دا دی چې د دنیا کم ملکونه چې د روس غلې دانې ته په تمه ناست دي نو چې هغوی ته د دې رسېدل یقیني کړی شي. د یو ایس ایډ نائب زنانه منتظمی کولمن د خپل بیان په اخیر کې ویلي دي چې موږ اجتمند خلکو ته د ځان رسولو د پاره شپه او ورځ په ځان یو کړی ده. خو دې کار لا د نورو زیاتو وسیلو ضرورت ته او دا د عالمی مرستې نه بغیر نشي کېدی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ. ایډیټوریل VOA Washington DC 202 3 UO USA تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په وی پانه هم ورکولی شي. د وی پانه پته ده www.voanews.com/editorials.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکې ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټویټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.